السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلېدونکی دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول ماشومان به واکسین کړي.
په دغه کمپاین کې به موږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو.
زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب دې بیرته موږ ته خلاص کړي.
خوست کې ښوونکي له دولت خپل معاش غواړي.
د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. له مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي.
او اروزګان کې د سړي تښتونې پېښې زیاتې شوې. دا مور غلو په ځوان زوی بوره کړې.
ما چې چته دوه نفره درېدلي وو بوټي مې لمکل ګل را کوي د درې ناره د کاکا کړې د ول کاکا غلطي.
پرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو تر استانه شو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. مجیب حبیب زاید در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې یو مقام وایي چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د خبرو دوام ته تر پخوا زیات هیله مند دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان لمخې دا کمپاین د نومبر په اتمه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي ډان پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی دی او ویلی دی چې د خوښۍ ځای دی چې طالبان د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. د WHO په بیان کې راغلی دی چې د روان 2021 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مورد ثبت شوی دی چې دا د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره یو ځانګړی فرصت دی څو د دې ناروغۍ جړې وباسي. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 پېښې ثبت شوې وې. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړ. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا تمرینات به د شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. ویل شوي دي په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي. تاجکستان له افغانستان سره شاوخوا 400 کیلومتره ګډ سرحد لري. د منځنۍ آسیا هیواد نو اوله هغه ډلې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ګډ سرحد کې د تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل چې داعش ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د خپلو با تجربه جنګیالیو د لیږد په حال کې دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. ډی پی ای د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده له قوله خبر ورکوي چې نوموړی نن د تل په 26 ویلي دا کانفرنس به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د روسیې د استازي په ګډون جوړ شي. خطیبزاده ویلي چې ایران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات غواړي. د خطیبزاده په وینا د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې ټینګښت په هڅو کې باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. طالبان د اګست په 15مه نیټه د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او خپله سرپرسته کابینه یې اعلان کړه چې غړي یې تر ډیره یا طالبان دي او یا د هغوی پلویان. طالبانو د ایران د را روانې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د را روانې چهارشنبه په ورځ به په مسکو کې د طالبانو د متحده ایالاتو، پاکستان او چین د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوال همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم ژورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان محصلینو ته د بورسیو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل وایي دای هیلمن دی چې پر روانو ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. ښاغلی بورل نن د تلې په 16مه په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دای اوس تر پخوا زیات هیلمن دی. بورل دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د پارلمان یو غړي احمد علي رضا بیک د بهرنیو چارو د وزیر حسن امیر عبداللهیان دا قوله وویل چې له بریتانیا، چین، فرانسې، روسیه او جرمني سره مذاکرات به د تلې په 16مه نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شي. بورل وویل که څه هم وروستی تایید تر اوسه نه دی شوی خو چارې ښې پرمخ ځي او دی هیله من دی چې په راروانو ورځو کې به د بروکسل د مذاکراتو لپاره مقدماتي غونډې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر لوئیډ اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن پر ټویټر ولیکل واشنگتن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت له پیاوړ کولو او په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمریني لوبو کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. له جنوبي افریقا لوبه جنوبی افریقا پیل کړی ده او تر اوسه یې په 3 اوورونو کې 115 منډې کړې دي او 15 کسان یې اوټ شوي دي. د افغان لوبډلې بله تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له ویست انډیس سره ده. په نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی اصلي لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه وي چې سیاله لوبډله یې تر اوسه نه ده معلومه، خو دوهمه لوبه به یې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. همداراز افغان لوبډله به د نومبر په 3مه له هند سره، د نومبر په 10مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پلی کیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې په خواتر بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هم مهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. تفصیل په دې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین لپاره ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي، راتلونکې میاشت یعنی د نوومبر په 8مه نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو دا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګوزن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګوزن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر 650 ته رسیده، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای دی چې د افغان ماشومانو راتلونکي ګواښي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمه دی. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیايي مرستې د پام وړ کمې شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د امنیت روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړایي پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیا عادي شي.
و مو ورېدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. لږ وړاندې مې په بلخ خپرونه کې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر ګلا خان ایوب نه وپوښتل چې رښتیا به هم تر 50 کلونو ټول ماشومان تر 50 کلونو ښکته ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راشي په دې کمپاین کې. هغه وویل
زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه د دې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامی امارات پر اترو سره په ټول هیواد کې تراسری سولر راغلی ده، امنیت راغلی دی، نو موږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به موږ هغه ماشومانو ته چې کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو. نو تمه خو مو همداسې ده، او د بلې خوانه د اسلامی امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی رسمی ادارو دلارینا مونږ ټول ولایتو ته د عام روغتیا د وزارت مقاماتو غلرخونی رسولې دي. نو مونږ تمام داسې ده چې ان شاء الله په دې کمپاین کې به مونږ د پوخه په پرتله یو ډیر ښه د پوخه کچه ولرو چې دا به مونږ سره مرسته وکړي.
بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي، څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې په ټول هیواد کې رسما پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 50 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. دا څلور ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی، او د دوشنبه ورځې نه به ان شاء الله پیلېږي او تر پنجشنبه ورځې پورې به دوام کوي.
پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پرته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی، که څه هم لا هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم پیچلې لارې یوه ننګونه یادیږي. تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او که نه هر څه حل دي؟
زمونږ خو تمه ده چې انشاءالله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کېږي دغه یا د اقلیم د نظره یو ډیر مناسب وخت دی، ځکه چې هوا ډیره سړه نه ده، تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي.
بله ډاکټر صاحب، وبخې لنډه پوښتنه وروسته کې چې وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه دا رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي. تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغو ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه شته؟
بلې، په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې او ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی، او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی، هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګلا خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلېدونکي کمپاین له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو لټړل کېدو یو میاشت وته. طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو د بیا پرانیستلو لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د نننه او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو غاڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د خوندزیو دروازې پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې.
دنجونو او فعالانو له مکرر او سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپګم ټولګي پورته دنجونو خونځي تړلې پاتې. ډېر ورځې یا پوره یوه میاشت وشو چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپګم ټولګي پورته دنجونو خونځیو ته لتګ محرومې دي. د اورزګان دنجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د خونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټر سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو د پاره متخصصه ډاکټره نه وه. ډېر اندېښنې لرم، اندېښنې لرم چې خدای به نور سره سره شوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه 2 لکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خوندزیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خوندزی بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نن یو میاشت تمخې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب د بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی، او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا افسلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د ښځو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي مرد تر بررسۍ لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سم تر پورته ښځې وي د هغو هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي په کومه نوعیت باندې دې باندې کار انشاءالله کېږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و مې ورېدل چې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. ښوونکي بیا له طالبانو خپل معاشونه غواړي. په خوست کې یو شمېر ښوونکو خبرداری ورکړی که دوی ته معاشونه ونه رسیږي ممکن د ښوونځیو دروازې همداسې بندې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په خوست کې ښوونکي وایي که چیرې د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنکړل شي نو د دوی ګزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغېزمن شي. دوی زیاتوي له یوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تېروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون که سمی آشناوایی پټوله که دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنی اړتیاوی پوره کوي.
عموماً دغه مشاعت دغه د وظیفو معاش دغه د انسان د لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره کپی شبې د فرض مثال په کورونو کې ماشومان د ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د ښوونکي معاش تقریبا 10,000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره کپی شبې دی چې د لیوې میاشتې څخه بری میاشتې پورې ورسېږي او موږ تقریبا دوه دوهنیم میاشتې کېږي تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې معاش هم نه دی اخیستی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي او وایي که هغوی ته تنخواوې ورنکړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورني مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادي پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاو له کبله ځنډیدلي او په نږدې راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکي کارونو کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تېرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅانده ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دې وي په خوست کې خواوشا 3,00,000 زده کوونکي په 1500 بېلابېلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي، خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پیل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
او د دې خبرونې وروستی راپور دا راخلو چې په اروزګان کې بیکاری د سړي تښتونو او نورو جرمونو کچه لوړه کړې ده. بے روزګاری او د کار نشټوالي په روزګان کې د ماشومانو تښتونو د زیاتوالي لامل هم شوی. په دې اړه په مکړې زموږ د خبريال راپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای له هغه وروسته چې طالبان پر روزګان او افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره زیات شمیر ځوانان بیکاره سوي دي چې د سړیو تښتونو او نورو جرمونو کچه هم لوړه کړې ده. دا جړا په روزګان ولایت کې د هغې مور د شاوخوا لس ورځې وړاندې زوی غلو ورته ووژلی، خو تر نن ورځې پورې د سترګو څخه اوښکې بهیږي. نوربیبي ازادي راډیو ته وویل چې یوویشت کلن زوی یې کلي ملا له کور څخه ښار ته په سودا پسې پر موټرسایکل وتلی و، نو کله چې د سودا اخیستلو څخه وروسته بیرته د کور دروازې ته رارسیږي، نو غله پرې ډزې کوي او موټرسایکل ترې بیایي او وروسته کلي ملا خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوربیبي وایي دا یوازنی زوی و او یوه میاشت وړاندې یې واده ورته کړی و، او هغه موټرسایکل هم خسر په واده کې ورکړی و کوم چې غلو پرې د ژوند واخیستلې. نوربیبي وایي زوی د هیڅ یو چا سره دښمني نه لرل او په ښار کې کراچی چلول، او په خبره یې چې د خپل زوی د واده لپاره دی او زوی شپاش کاله خواري کړې وه، خوای د خوشحالی اوس تر خاورو لاندې سوه. دا وایي اوس یې ناوې مجور ورته په کور کې پاتې سوه، او کله چې هغې ته ګوري نو هیڅ یې د سترګو اوښکې نه درېږي او سهار او ماښام هم خوب نه لري. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي خیرالله خیرخوا چې په ترینکوټ ښار کې دوکان لري هم ازادي راډیو ته وویل چې د سړي تښتونې او جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته سوې ده. نوموړي وایي که څه هم موټرسایکل لري، خو اوس له کور څخه پر موټرسایکل نه بلکې پر پښو راځي خپل دوکان ته، ځکه د ده په خبره چې ویریږي غله یې پرې ونه وژني.
ابلوځه په جراوت رسولي کې د وسته نفر ډیر کسان تښتولي و، دوه نفر درې نفر تښتولي و، بیا په مقابل کې پیسې نه غوښتلې. د دوه ورځې مخکې د جراوت رسولي په لار باندې وسته مرسته کړه، خصوصا د نسلې وشتلې و، د کندهار په لار باندې دوه نفر دغ کړي و. یعنی په هر برخه کې و راوخه وګوره غلاوې ډېرې سوي. په اوس وخت کې بخیر کسان ډېر جلایي پیښ کړي. ته اوس څه حال دی، څه رقم دی؟ کله چې مازګرزه کور ځم پر دې بیرېږم چې اوس په لارې مرسکل څوک څه وانه اخلي.
دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې وړاندې هم په اروزګان ولایت کې واکمن طالبانو خبر ورکړی و چې د سړي تښتونې هغه اته کسیزه ډلې نیولې چې په جراوت ولسوالۍ کې یو ماشوم او یو شمیر کسان برمته کړي و. د اروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونې او جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل د ځوانانو بیکاري یادوي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي نوراغا پټان وایي که اوسنی نظام له نړیوالو سره اړیکې ښې کړي او له هغو څخه مرستې راجلب کړي، نو ځوانان به پر کار سي او د جنایي جرمونو د پیښو ګراف به هم راټیټ سي.
جنایي پیښو لامل خو لومړی غټ لامل یې دا بیکاري ده چې کار نشته، کار روزګار نشته، بیکاري ده. نو کله چې خلک بیکاره سي نو وره جنایي پیښو ته مخه کوي، غلا کوي، بل څه کوي، لارو کې درېږي، خلکو څخه پیسې اخلي. د دغه اړوند مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه چې دغو نویو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، او هغه مشران چې اوس د امریکا سره په خبرو اخته دي هغه باید د دې هغه کم شرطونه چې هغه سره ومني او ښې اړیکې ورسره ولري، هغه په مقابل کې د دې اکنګل سوي پیسې ورایله کړي.
پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې په اروزګان ولایت کې دي د سړي تښتونې او جنایي جرمونو پیښې زیاتې سوي وي. د دغه ولایت د امنیې قومندانې د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
دا خبره موږ ردوو، په کلکه ردوو. هغه کوم یو واقعه چې پیښه سوې وه چې یو څوک یې تښتولی و، نو دا خلکو اوس داسې ډرامه ځینې جوړه کړې د انسان تښتونې ډېرې سوي. نو هغه یو سړی تښتولی و، هغه خو ټوله ډله ونیول سول، څېړنې او تحقیقات یې روان دي، تحقیقات مو محکمې ته استولي دي. نو د هغه وروسته خو بیا هېڅ پېښه نه ده سوې. البته په ولایت کې خو غټ ولایت دی، خود به داسې یو څه سوي چې یا د یو چا سوي موټرسایکل به ول سوي، یا یو مشکل پر سوی خو هغه موږ بس جدی اقدام کړی دی او خلک مو تعقیب کړی.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې ځوانان د بیکارۍ له وجې غلاو ته مخه کړې، بلکې زیات شمېر نور ځوانانو بیا بهر هېوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. 4:30 شوې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه لرو، امنیت او سالم چاپېریال او ژوند په شیبو کې. خو اوس د خبرونو لنډیز له مجیب حبیب زین اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي هیله مند دی چې په راروانه ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته ورسېد. او دا چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمریني لوبو کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبل لومړی جنوبي افریقا پیل کړه او په شل اورونو کې یې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 146 منډو هدف وټاک.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو .com. که چیرته د ازادي راډیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو په سیمه کې کومه پیښه شوې وي، کولای شئ زموږ پیغام ثبتونکي ماشين ته خپل نظر پرېږدئ. دغه ماشين شمیره ده 00422114 1300. وړاندې درته امنیت او سالم چاپېریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس په همدې شمېره ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو:
زه یو معلول کاشم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګ ته ویلی دی. شهید ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. وروره موږ خو هغه مخکې دولت تو هغه موږ ته پیسې راستولې وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولې وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو د پاته وې، حتی چې زموږ لیستونه یې نیولي وه، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات ته تللي وه. د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې، هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ماتې وو چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې زه یې مفسده اداره بولي، هغه مفسده ادارې راکړې وې. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې، هېڅ درک نه معلومېږي. نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچان دي، وږې بغاري وي. موږ څه وکړو؟ چېرې ولاړ شو؟ هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وې، دغه خو دي راکړي. بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوي که نه راکوي، هغه د دوی کار دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس ته وایم چې موږ مایبین یو در بدر یو. ماسونه هم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول. دا اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته ماشه کې مایبین ته نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم وایو په حکومت کې یم. د خدای شین در مقبول دی وفارونه خاص چې موږ په غم وخوري. موږ صحیح شوی را کوم بر ته باری پر عراق کندهار ته ځو. په عراق په شار کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. غواړو چې بته ولاړ شو خپل ولایت ته. څام دم نه درو او زه د لارې کرایم نه درو. زه څه ولا چې لاس او کندات نه پرې څوک او بلن دا حکومت مې وستو یم. او دا نو ما شونه مثلا خو را کوه مثلا اوس دا حکومت لاره د طالبان اوس ما ته ماش نه راکې نه پرې څنګه مو کوه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشومان هغه څوک دي چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخی هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي، نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
ماشومان د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه ماشومان دي چې سبا ته ځوانان کیږي او دغه د خپل کورنۍ، د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تور سپارل کیږي. نو په هر حالاتو کې والدین، مور پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کرده تا توجه وکړي. په دغه اوسنی حالات کې چې موږ تاسو وینو، هغه کسان چې ډېری تکیه پر ماشومانو باندې وه، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کیږي. کله چې ماشومې د ماشوم هغه اړتیاوي، حتی یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل ښوونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځان سره یوړي، په مور پلار باندې هغه هم نه جوړیږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هېڅکله دغه احساس تاسو ماشومان ته مور کوئ چې پلار مو ماش نه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر کوي خو یو اندازه دوی تور کوي چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نه سي چې پیسې نشته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی تور کوي.
تاسو خپله د شپږو بچو پلار یاست، درته وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپلو بچو ته مو څه وویل؟
کله چې د حالاتو بدلون رالی، موږ د دوی سره دا کار وکړي چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند، کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې، موږ به خپل هغه بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپله د کورنۍ د صحت روغتیا ته پاملرنه، داسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه چې موږ څنګه کولی شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې په خپل وخت باندې ورسو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عین زمان کې دوی د ټولنې سره هم باید روانه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان ستاسو موږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بېخي ځینې دي د کوره بهر نه پرېږدي، د دروازې بېخي کور کولب دي، او ځینې بیا داسې چې ټوله ورځ یې په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشې کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کورته. نو په ټولو دغه سیالاتو کې د دې یو تعادل په کار، یو بیلانس په کار دی د دوی د تربیې. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته، ښار ته، چې دوی د ښاري ژوند ډول وویني. او دغه سي زه خپل ورسره ماځګر وزم، د ورځې یو ځل یا دوه ځله په کوڅه کې دوی څارم. په دغه حالات کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو د رواني شکنجه نه سي، د پدې پوه نه سي چې زه خپل دغه دائمې درېمه میاشت معاش مې نه دی اخیستی، ما هڅه چې مدلول دی هغه مو سره دی پر خلاصې دودي. او د دې سره تر څنګ تاسو مله په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب سوي دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دي دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نه یو که پکات موږ دلته ډوډۍ را ورسیږي هم شپږ کنات کو، تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم، تربیه په هیوادنې اسلامي مینا او په خپل کلتوري او فرهنګي مینا باندې دی وروز.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي، کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی، واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، ښه څه به اخلي. کله چې حالات خرابیږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرت وایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد زین داسی ستا دغه ورته وای چې په دغه ژوند کې لوړ او ژور ستا کله به ماش لږی کله به ډیری کله به د اجتماعي کمیږي کله به لږیږي کله به په اوسط حالت کې په پاره حالت کې سړی هغه خپل ژوند دغه خپل درآمد او د خپل شتمنۍ سره جوړي بیا داسې یو ډول کار ورسره کوي چې دوی ته مقنع جواب هم سي او په عین زمان کې پر دوی باندې داسې رواني تاثیر هم ونه کړي چې ولاغ دی پلار مو ماش نه دی اخیستی او یا بل داسې عاید هم نه لري دا به نو سره کم کړو چې زموږ اړتیاوې ضرورتونه پوره سي. نو په ټوله کې هم دغسې یو تسکین ورته ورکوو چې داسې حالتونه راځي ځکه دا ژوند داسې دی چې اول خو د افغانستان ژوند چې دی دا د نور هیوادونو د ژوند سره توپیر ځکه لري چې دلته ډېر ژر ژر سیاسي حالات تغییرېږي او داسې چې د بنیاد څخه تغییر سي. اوس په نورو هیوادونو کې موږ وینو انتخابات کېږي یو ګوند ګټې بلې بایلي خو هغه بنسټونو اساساتو بنیادونه په خپل ځای دلته ستونزه داده چې هغه بنیادونه هم ورسره تغییر کوي د بنیادونو د تغییر سره ځپل کېږي کسان د ټولنې بیا هغه کسان چې هغه په علمي اکاډمیک تعلیمي اداري ارګانو کې بوختي او تبن چې یو وخت زیبل راځي نو دا ورسره ځپل کېږي. نو په دغه ټولو ستونزو ته په کتلو سره موږ کوشش کوو چې هم ځان ته تسکین کو خپل هوډ ونه بایلو اما د کورنۍ د غړو سره او هم خپل د نور خپلوانو سره په دې رابطه کار وکړو تر څو خپل روحیه ونه بایلو ځان مضبوط ټینګ او تکړه وشو.
په ځینو کورنیو کې بیا چې کله اقتصادي مشکلات راشي نو مشران په وړو باندې پکارېږي هغوی خبرې ته نه پرېږدي حتی کله ناکله ورته وایي چې په ما څال ده او ته څه وایې حتی هغه دوی وهي
ولا دا خو غلطه ده. اصلا په دغه سیالاتو کې و درانه هم ده د دې ځان کابو کول درانه خبره هم ده خو سړی باید پر ځان باندې فشار راولي او دا خپل عادت وګرځي تر څو خپل ځان کابو کې خپل ځان کنټرول کې لکه مخکې چې مویل ماشومان ته دا روحیه ورنه کې چې کړکېچ په ټولنه کې زیات دی کورنۍ کې زیات دی که څه هم ارواپوهان وایي که تاسو د دې لپاره یو کاذبه صحنه یا مصنوعي صحنه هم رابنځته کړئ تر څو دوی په پیاوړي وښیاست لا هم په دې کې تاسو نه هانس کېږئ یا نه ګناهکار کېږئ یو یا ډېره بده به نه وي تر څو د دوی سره سازش وکړئ داسې سازش ورسره وکړئ چې دوی ته تر څو دغه د ځپلو روحیه انتقال نشي او دوی پیاوړي د توجه خپل راتلونکي ته خپل درسونه ته نور خواو ته توجه وانوړي.
تاسو څه غواړئ؟ څه ډول یو فضا باید ماشومانو ته رامنځته سي په لوړه سطح کې هم د حکومت په سطح کې هم تر څو چې افغان ماشومان ونه ځپل سي؟
خو دغه د نن د پرون ماشومان و د نن رهبران دي د نن ماشومان به دا به د سبا رهبران جوړیږي. کله چې یو ماشوم په لوړه روحیه باندې روزل کیږي دغه سره کار کیږي په لوړ تعلیم باندې روزل کیږي هغه ته لوړ پوهاوی ورکول کیږي لوړ فکر ورکول کیږي هغه ته سالم فکر ورکول کیږي سالم صحت ته توجه کیږي روغتیا ته توجه کیږي دغه فکر ته توجه کیږي. نو کچیر موږ دغه سی له عیبونو له ناروغیو له نیمګړتیاو څخه پاک یو ماشوم موږ روزو د خپل سبا رهبر دی د سالم فکر کولای شي سبا ته د خپل هیواد لپاره د خپل کورنۍ لپاره د خپل ټولنې لپاره او حتی د خپل ځان په خیر دی تبامیدلی شي او کې دغه اړخونو ته توجه وکړو اول به د خپل درون کې د ځان سره په جنگ اختی په کور کې په جنگ مو جنجال اختی په ټولنه کې بختی حتی که د هیواد د زعامت ترادانګي او یا مشری ترادانګي یا په برخه کې مسولیت ورسپارل کیږي په هغه کې باندې په کړ کې چختای دغه تنو بیا یو انساني بحران وای هله د دسی ونسی.
ډیر زیاته مننه استاد تاسو باندې وسی.
مننه تاسو.
درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړی خوړا او ورکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن مقریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پنبه د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پنبه 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
پنبه کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالی و جامې د همداسې رخت ټوکر کاغذ پټو یا پوړنې خولۍ رخچینې همداسې تلتاک و برستن جور ته وایي کورپچا یا نالۍ توشکې جرابې پړې ورسۍ چوکۍ کپچونه و دا ټوله د پنبې څخه جوړیږي.
د افغانی مالوچو پاکله خلک څوی
کوم بلستانو کې د وطنی پومبې څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د مالوچو یا پومبې لرغونتوب ته تم کیږو د ارزښت په اړه معلومات درکوو او د وطني پنبې په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زرو په نوم هم یادیږي توشکې، پشتۍ، کوچونه، بړستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده نو تر ټولو مهمه کارونه یې بیا په روغتیایي برخه کې هم کیږي. د پیچکارۍ ځای ورباندې ټکوریږي، د بدن له مات غړي څخه تویږي او دې ته ورته نوره استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څیړونکي محمد خان څخه مو پوښتلی دي.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 50 میلیونه ټنه پنبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پنبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پنبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په 4 ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پنبه یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې په 19,600 هکتار ځمکه باندې پنبه کرل شوې وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبې د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي دولوم اکادمی علمی غری شریف الله دوست نور معلومات را کبی.
پنبه اریایی مخینه لری سرگان دول پاویستا که ده دی نامه ترک نمال میجو خو پسان سیکرت متونو که ده طول او پیچو پا نامه بندی ده دی پنبه ده پار نمون اخستل سیوی دی البته ده هندو سند پا حوزه کشی نون سوا قبل الملاد یا ننه چلور زرکال پا خواه هم ده شتوتی پیدا سیوی دی چی اغا ده پنبه بلد سیوی دی خو پا سرگان دول پا افغانستان شی ده اسلامی دوری که د پنبه د استعمال ترکونه لیدل کیږي حدود العالم په 323 هجری کې شاوخوا کاږي چې په دې مرو ویرات کې د پنبه کښت رواج او پنبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکو پولو په افغانستان کې د پنبه یادونه کوي. دې ته ورته په 19 پیړۍ کې د هند شرقي کمپنۍ د افغانستان پنبه وړله. د هند او افغانستان پنبه یې اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې پنبه کرل کیږي لکه په افریقا کې همداسې په هند و چین او دغو سیمو کې. تر ټولو ډېر تولیدونکی هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند و چین دی چې هند شاوخوا 6 میلیونه ټنه د کاله پنبه تولیدوي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کیږي چې 25 میلیونه ټنه پنبه تولیدیږي. په ټوله کې د پنبې څخه ډېره استفاده کیږي په نړۍ کې. د لویانو کوچنیانو کالیو جامې د همداسې راخت ټوکر کاغذ پټو یا چادر پوړنې خولۍ رخچینې همداسې تلتاکو بلستن چورته وایي کورپچه یا نالۍ توشکې جرابې انګیاوې زرپرینې داسې ځان وچونې او لاس وچونې پړې ورسۍ چوکۍ کپچونه او د ماشین تارونه مزې دا ټوله د پنبې څخه جوړیږي. دا یادول وړ ده چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پنبه هم راوتلي دي یا جوړ سوي دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پنبه لري مصنوعي پنبه یې کله هم نسي لرلی.
د وطني مالوچو د ارزښت په اړه محمد زمان چې په کلي کې پنبه کري وایي چې له هره پلوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پنبې نه چې موږ په خپلو پټو کې کرو تنه توشکې جوړو، بلستنې تنه جوړو، همدارنګه بنیانونه تنه جوړو، په ډېرو شیانو کې استعمالیږي. خو د وطني پنبې کیفیت د دې بازاري پنبو نه چې د خارج نه راځي ډېر لوړ دی، ځکه چې په کوم بلستنو کې د وطني پنبې څخه استفاده شوي ډېرې ګرمې وي، په ژمي کې ډېرې ښې وي، نرمې وي، نو په اوس وختونو کې یعنی کاریږي هم ډېر او کرل کیږي هم ډېر، ځکه چې نتیجه یې ښه ده.
مالوچ یا پنبه سره له دې چې د انساني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت ښکلې منظره جوړه کړې وي. بیا هم محمد زمان چې هر کال پنبه کری وایي چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابرېږي.
طریقه یې په دې ډول ده چې یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې په اوبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغې څخه وروسته یې د اوبو نه راوباسي. د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګی پکې سوځېدلی نور د هغې ایره کې لړي په هغې کې چې ولړي بیا دانه دانه کیږي، جدا کیږي، چې جدا جدا شي بیا یې پټي کې کري. اول ورته وار پټی اړول کیږي، د هغې نه وروسته بیا پکې بیا د پنبې تخم شیندل کیږي. د پنبې د تخم د شیندل کېدلو نه وروسته بیا اړول کیږي، د هغې د پاسه بیا وارېږي یعنی ماله کیږي. ماله کېدو نه وروسته تقریبا 4 یا 5 میاشتې وروسته حاصل ترسیږي. همدلته په کلو یا بانډو کې چې د څه اندازه 3-4 نفر زنانه ای چې هغوی په مزدورۍ راټولی یعنی یو وار چې هفته کې راټول شي 3-4 ورځې وروسته بیا سپینېږي، بیا راټولول کیږي. چې ښه تخمي 6 واري و 8 واري راټولول کیږي، او چې کمزوری تخمي نو هغه به کمي 5-6 واري.
اصل وطنی مالوچ په توشکو او پوشتیو کې تر ډیره وخته پورې ځان نکلکوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا یې هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوې او یا هم نوی پیدا شوي ماشوم ته له وطني پختې څخه بستره جوړوي. د لغمان اوسیدونکي شاګل وایي چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نه زموږ په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې واده شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي، او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کورې وطني پختې نه بستره ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500 وسوه او 1050 ته رسیږي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د ودې په هیله مو په الله سپارو. د خدای په امان.
خامار غوارما توائی چی یو تو بزورند پدار غوارما او زوائیم چی زی و خبر پجار غوارما توائی چی خواد دیوی دل شاد دیوی پدنگ دیوی زوائیم دشمن.